په هډوکو باندې د دې کرپندوکې سکلیټي برخه نه. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. پدې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و او هم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ تاسو د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پیژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې د هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ ستاسو درس په درڅلوېشتمې صفې څخه تر نه څلوېشتمې صفې پرې دوام وکړي. لکه څنګه چې موږ او تاسو ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویلم چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړیږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسو ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې خلاصو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. هم دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي. او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي، لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زمینی سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه د سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او زمینی سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د زمینی سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېر دی، چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکو سره یو ځای کیږي او بل اخره اخر کې 206 هډوکي. نو د سکلیټ دند ته سکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي، چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسو مخکې وویل چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوې، داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چې کوي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه، کولمې، همدارنګه نور اعضاوې چې کوي ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چې کوي شوکي نخاع ساتي. یعنی دوی چې دي دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دندې سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغه سې ډېر نور شیان دي چې موږ تاسو وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم، دغه دی فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي، منرالونه چې دي ورسي. او بل موږ وایو خوځښت، چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دي یا مثال د یو شی راپورته کو د لاس په واسطه، دا ټول چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چېر د سکلیټ په واسطه سره، که چېرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دي دوی موږ په اسانۍ سره سرته نه سوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویا صفحات دي موږ ویلي وه دغه د بل دغه رقم سره کرویات دي سپین کرویات دي چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله نو دوی چې دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یې دي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسې پوهیږو چې دا خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېر وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال دغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي چې د خوراک په خوراک تغذیه سره ښه تغذیه سره د دوی کم هډوکي چې دي هغه بیرته چشکېږي د وخت په تېرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دي په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو متراکم هډوکي دي او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډېر نږدې ډېر په کلک ډول سره پراته چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو چې دوی چې دي د دې کمې حجرې چې دي هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنجي ډوله چې دي هغه به د دې کم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډېر فاصله کې پراته دي او د دې کم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دې په داخل کې چې بيدي د هډوکو مغز قرار لري او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغه هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري چې د دې لاري د وینې انتقال چې کیږي صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل سوي دي چې اوږده هډوکي لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي د بازو هډوکي دي او دغه کم د پښو هډوکي چې دي دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انتاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي او مثال ښه مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپک وي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم وویله د سینې هډوکي دي دورانه یا اوژې هډوکي دي او د سینې پنجره پکې کې شمېرلی شو. ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړي منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سیر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کېږي برابروي او دوی چې دي نسبت سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې پکښی کې لیدل کېږي. او ورپسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېر زیات شجاع سره ساتنه وسی مطلب ساتنه ډېر لازمی ده او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډېر ګټه حاصل کېږي چې شیخ پلا بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي نیمه شوریدونکي او شوریدونکي نه شوریدونکي چې دی هغه مثال یعنې هیڅ ډول سره دی چې کوي حرکت نه کوي یعنې ډېر حرکت نه پکښې کې لیدل کېږي خوځش نه پکښې لیدل کېږي او د دې چې دی په هډوکې په ډېر نشت د ډول سره پراته دي لکه د سر کاسه ده همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دی چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پرته دي او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حساب بلی سو او نه هم نه شوریدونکي یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي مثال لکه د چچر د هډوکو سره د پښتۍ د نښلیدو ځای دی او دا رقم نور مثالونه هم چې کولی سو مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروفو بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو او ورپسې شوریدونکي دي شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه شي وجود لري شوریدونکي بندونه وجود لري لکه مثال شم مثالونه موږ کولای شو زموږ د لاسو او پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو څه ورکو حرکت ورکو مثال دغه رقم د زنګنو باندې د څنګلي باندې د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه همدارنګ د غاړې بند هم پکې شمېرلی شو موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي چې دغه لیګامنټ چې دوی ته څه ورکړی دی یو سخت جوړښت جوړ کړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولای چې جلاسي یعنې یو د بل سره په نښتي ډول سره پراته دي او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د سینوویل مایع په نامه سره یادیږي چې دا چې به د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه لپاره وجود لري او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونه ویشل شوي دي چې هغه څخه یوې پنډسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپراس ډوله بندونه دي کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی سي لکه مثال موږ دورانه هډوکي ورکولی سو په نظر کې نیولی سو دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي او پاتې سو چپراس ډوله بندونه چې دي د لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو چې دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیونسو زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی سي او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزوره وه حرکت یې نسوی کولی یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته سوې نو دغه دپاره علاج نه و مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلیدل او انسانان کوس د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډوکي دلو د حرکت نسوي پر کولای د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدہ ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو موږ ډېرې وخت کېدای سي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ چې کو په دې کې بحث لاندې نیسو ډېرې وخت چې دي د سپین په نامه یو ناجوړې ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي دا چې کله رامنځته دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنت چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي دغه لیګامنت چې دي تارونه یو د څخه کاشو خوري دا د ډیرو بی ځای حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي باید د دې خوداري مثال ډډه وکړل شي همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو ډېری وخت کله چې ډاکټران ته لاړ سو غوښ خان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دوی چې استواره پاتې سي چې د وخت په تېرېدو سره کوم وینه چې دغه دلته د حجروي ویش جا کېږي یا کوم مواد چې په هډوکو کې ذخیره شوي وه هغوی دغه برخه ته ځان رسي چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخه ځان ورس مواد ځان ورسې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي ماتسوي نس پښته چې کیږي د کیږي
چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته څه کیږي ایسته کیږي همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کیږي چې هغه هم کیدلی سي ډېر شي اوسي زیانمن اوسي چې باید د هغه دپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسبو خوړو څخه استفاده وکړو. دا زموږ د نن ورځې موضوع زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي او درېیمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ورځ موږ تاسو ته د زړه ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستلو کې موږ تاسو مایکرو ارګانیزمونه وپیژندل او سره مو غیر اختصاصي دفاع پیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطر شامل و او سره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ ول د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. زموږ درس باید د اودېشم صفحې څخه تر دو پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل دوی چې دي کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کیږي یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کیږي. هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګیږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادیږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کې. دا د فاجته د بدن دویمه کرښه ده او هغه وخت فعال کیږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بیالي نسی. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېرې وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروتین دی چې د انټي باډي په نامه سره یادیږي چې د بی حجرو په واسطه فعال کیږي هغه رامنځته کیږي. کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي د هغو په دا وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړ سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې هغوی د دې سرچشي کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه د دې په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دې له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش لکه چې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډیان چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کیږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي یعنی په یو شری ونیس که دغه خزانه راوېستي بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړ شي. او انټي باډیان چې دي هغه هر یو خپل مشخص خاص میکروب د پاره جوړیږي یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ د کم ناروغیانو لپاره د هغو لپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولای شو. واکسین چې دی هغه ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو دوی چې دي دفاعي سیستم ته خبر ورکوي د دوی یاداشت ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل سي خپل واکسین چې دی هغه د میکروبونو کمزوره سوي مړه سوي یا هم د دې د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي یا مثال پروټین اخیستل سوي یا آر این ای اخیستل سوي دا غس خط ترتیب سوي. واکسین چې دی اول خو شي کوي اول دنده دا ده چې دی انټیجن په نش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا جنبي مواد چې دی هغه ور باندې پیژني او بل چې دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی یا انتیبادیان چی دی؟ آقای چی که ایده مجبوره که ترسو ده هغا میکروب ده پاره یا ده انتیجن ده پاره ده انتیبادیانی جور که دو غوب مقابل که اکسل عمل شکره که دو دیسر مبارزه و که آقای دی بل اساسی دانده چی سر ترسی؟ هغوی مافیتی سیستم ته یادداشت ورکوي یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري داسې یو جوړښت لري او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټیبادي جوړ کړي چې هغه څه سي ورسره له منځه ولاړ سي او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویل هغه مختلف ډولونه یې ځینې چې دی هغه کمزورې سوي لکه د شری ده هغه کم د شری وایرس چې دی د هغه کمزوره سوې برخه باندې څه کېږي د کمزورې سوې برخې څخه څه کېږي واکسین جوړېږي ځینې بچې د هغه میکروبونو مړه سوې برخه اخیستل کېږي لکه مثال د پولیو د دې د انفلونزا د دې او ځینې بچې هغه د مسنجر ار ان اې چې موږ وویل د ار ان اې یو برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله د مسنجر ار ان اې د پیغام رسولو دنده سرته رسي دوی چې بې دي موږ وایو چې دغه د مسنجر ار ان اې برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د معافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی دغه رقم خصوصیات لري دغه جوړښت دی او دغه رقم پروټین پکښې کار سوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکښې کې یادولی سو او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ سوی و چې هغه دغه د چیچک نه جوړي کسان چې کوم لیدله هغوی به ډېری کسان له منځه تلل خپل ژوند ته به دوام نه سوی ورکولی او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول یعنې د دغه ناروغۍ څخه به ژوندي راوتله هغوی چې به وه بیا به په هغه ناروغۍ ناخته کېدل نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوې دغه برخه یې واخیستله او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو دا د عمر تر پایه پورې د دوام کوي یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل سي او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل سوي دي د وقایې په ډول ترڅو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل سي ځینې ناروغي دي ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ سي ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته سرطان چې د تاسې ټولو به د دې نوم اورېدلی اوسئ چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي سرطان موږ وایو چې څه ډول منځته راځي دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او هلته څه کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي او که څه موږ ویلي و چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي خو ځینې وخت ټي حجرې هم نسي کولی چې دوی څه کې کنټرول کړي او له منځه یوسي چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه د وړانګو په واسطه یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي چې هغه مثال دغه کوم سرطانونه چې دي هغوی څه کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل یعنې صحیح تغذیه نه کول او همدارنګه د تنباکو د دې شان څخه استفاده د سږو سرطان رامنځته کوي دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایو چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي د ژوند طرز هم کېدلی سي جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والی هم لیدل کېږي مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي مستره د بدن په زینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټي ډول جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اواز تغییر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم شان چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسئولیت. د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغو مثال کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابروي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدلو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړه غذا ولرو. بشپړه غذا کې څه شامل دي؟ قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مرستندوی خوړه ونه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې وړ وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایي رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه. وایي په تېرو لوستونو کې موږ تاسو ته پروټینونه، شحمونه او قندونه وپېژنل. اوس راځو ویټامین پېژنو. ویټامین چې دی تقریبا 500 کاله مخکې کوم Sanchi. مسافرین و د یو ځای څخه بزې ته سفر کوي، نو مطلب ډېر اوږ سفر بیو چې دا هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به ویني کېدلې په خوله کې به چپونه یا هم هغه ډېرې موږ په عامې سلا چې په خېده له خوله هغه رامنځته کېدله. نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري نه ویني کېدلې. مثال یې د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی څخه، یعنی ویټامین چې دی په ډېره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې که چیرې مثال دغه ویټامینونه په ډېر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړې په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډول عمومي ویشل شوي دي، چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دي ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کېږي. ویټامینونه چې دي هغوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دوی په بدن کې په زیاته اندازه نه ذخیره کېږي. او پاتسو په شامو کې غوړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دي لکه ویټامین اے، ویټامین ای، ویټامین ډي او ویټامین کې، چې د دې موجودیت په بدن کې ډېر مهم دي. لکه ویټامین ای چې د کچیرې هغه په بدن کې کم سي د شپکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا هغه نه جوړې سره انسان مخ کېږي. او ویټامین ډي چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډېر ضروري دي، چې کچیر په خپل اندازې ډېر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کېږي، یعنی هډوک نرمیږي. او کچیر په خپل اندازې ډېر زیات هم سي هغه چې د ورښتان تویدل، زړه بدوالي، د بندونو او هډوکو خوړ او د ان د نسناست لامل هم کېدلی سي. نو باید ویټامینونه چې دي دغه کم په غوړو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي. دغه رقم موږ مختلف ویټامین ای، ډي، ای، کی، هر یو چې دی خپل ځان ته مهم دی او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري. ورپسې راځو اخیرنی موضوع پر روغتیا او سلامتی باندې، د الکولو درملو اغیز. دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کیږي. مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دی، د بکتریا ضد دی، د الرژي یا حساسیت ضد دی، د اعصابو لپاره ځینې مؤثر دی. دغه کوم ډېر نور درمل دي چې هغه زموږ څه شي کوي د بدن کې چی راولي، پر زموږ د بدن پر اعمالو باندې تغیر اغیز اچي او تغیر پکې راولي. چې دغه موږ ټوله د درمل یا ډرګس په نامه سره یادوو. درمل چې دی ځینې فرق کوي، ځینې چې دی زموږ پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر نه اچوي، یوازې د درد تسکین او یا هم زموږ پر کم هوشیاري حس چې دی هغه نه کمزوري کوي، خو ځینې چې دی هغه پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر لري چې هغه باید په صحیح ډول سره د ډاکټر په توصیه سره موږ څه شي کوو مخته یوسو. که چیرې هغه په سم ډول سره مثال ډاکټر موږ ته نه ویلي او هغه وخورو، هغه کېدای شي چې موږ د ډېرو مختلفو ناروغیو سره مخامخ کړي او هم د هغه معتاده مو کړي. او الکول چې دی هغه مایع ده چې د نانو میوه څخه جوړیږي او دی چې دی خپل پر مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او زموږ صحت لپاره ډېر تاوان لري، چې اند سرطانونو لامل هم کېدلی سي. اخرنی برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، درمل په څو ډول دي او کوم اغیز زموږ پر وجود لري؟ دویمه پوښتنه، ویټامینونه زموږ په بدن کې څه ډول رول لري او په څو ډول دي؟ درېمه پوښتنه، واکسین څه شی دی او څه ډول دنده سرته رسي؟ ستاسو ټول د توجه څخه نرۍ نرۍ مننه.